د ماسخوتن نه بجې شپې احمد شي بریم داسې رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. په بدخشان کې د طالبانو امنیت قمندانی وای نننې چاودنې د فیض آباد په ښار کې د دوی درې پولیس وژلي او 15 تنه ټپیان کړي دي. په سیمه کې یو شمېر سرچینو ازادي رډو ته ویلي دي چې په دې چاودنې کې د طالبانو و پولیس وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې قمندانی ویاند احسان الله کامګار په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا چاودنه نن ماسپښین د فیض آباد ښار د جوزګل په سیمه کې د پولیسو پر کاروان شوې ده. د کامګار په وینا چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او دا چاودنه هغه مهال وشوه چې د طالبانو پولیس د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو لپاره رهي وو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د طالبانو حکومت او د پاکستان پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي د پاکستان د پوځ هغه اداره رد کړې چې وایي په پاکستان کې د وروستیو حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف په نوم په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبان حکومت د پاکستان لپاره پسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړي د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د ځینو هغو پیښو یادونه هم وکړه چې د ده په وینا د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي پر خپل ایکس پاڼه ولیکلي چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوځ تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغوی ملګرتیا ښیي. خوارزمي وایي چې په دې حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پوځ پر غاړه دی. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویان محمد خراساني بیا په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنګیالي په پاکستان کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوځ حمله کوي. د قزاقستان سوداګری خونی په رسمي توګه د افغانستان په هرات ولایت کې خپل څانګه پرانیسته. باختر اژان چې د طالبانو تر واک لاندې دی د طالبانو د سوداګری او صنعت وزارت په حواله ویلي چې د خونه د دواړو هیوادونو د سوداګری اړیکو په پیاوړتیا کې ښه رول لرلی شي. قزاقستان وروسته تر هغه په هرات ولایت کې د سوداګری څانګه پرانیزي چې هرات څو ورځې وړاندې د قزاقستان ترکمنستان او د طالبانو د حکومت او افغان سوداګرو د یوې غونډې کوربه و. په هغې غونډه کې موافقه وشوه چې په هرات کې به یو لوی لوجستیکي مرکز هم پرانیستل کېږي. روسیې تېر شپه د اوکراین پر شپږو سیمو څه باندې 50 توغندي او 40 بې پیلوټ الوتکې توغولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې تېر شپه د 2 ساعتونو لپاره د پلازمېنې کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د خطر زنګ اورول شوی دی. د اوکراین د انرژي وزیر هرمان هولوسچنکو دغه بریدونه د انرژي پر صنعت بل لوی ګزار بللی دی. د راپورونو له مخې د تیر شپې په بریدونو کې یو شمېر تاسیساتو ته زیان اوښتی خو د احتمالي مرشوبل شمېر لا نه دی اعلان شوی. کرملین وای د اوکراین هغه تورونه ممکن ناسم معلومات وی چې ویلي دي د روسیې له خوا د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د وژنې دسیسه شانډه کړې ده. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د میتر پیسکوف نن په دې اړه مستقیم څه ویلو ډډه کړې خو دومره ویلي چې د اوکراین تورونه ممکن ناسم معلومات وي. د اوکران د استخباراتو ادارې پر نوبل د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د قتل هغه د سیسه شانډه کړي چې د روسیې د امنیت له فدرال ادارې سره مربوط د 15 اوکراینی ایجنټانو په ګډون وی شبکې جوړه کړې وه. اوس د رډو په منځنۍ صفه دول شپښنې په ټول افغانستان کې اوري. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې چاودنه شوه. د پیښې جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. په ننګرهار کې وروستیو ورشتونو او سیلونو د لسکونو شوانځیو ودانۍ یا یو مخ یا یو برخه زیانمن کړي. زده کوونکي وایي
کچیر د هنځي تعمیر سیلاب یو سی او دا چی په نږدې ساحه کې بل مکتب نه لرو نو تعلیم څخه به برخې شو. زموږ هنځي د سیلابونو سره ګواښ سره مخامخ دي.
د کندهار د ولسوالیو استوګن یو شکایت لري.
دا دوه درې کال کېږي په کلي او وطن کې چې کوم روغتونونه و تر ډېره پورې به دواوي هغه درمل وړیا موتور کل کېدل خو سرسه په بای او په پیسو سوي باندې.
د خوست نه د شاکوټ ولسوالي اوسیدونکي د بند جوړېدو هیله لري.
دلته آر اورز لکونه متر مکعب او بو ځای کېږي. د موسمي برنونو او سیلابونو پر مهال بیا ملیونونو متر مکعب او بد اورز ځای کېږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
مخکمو په خبرونو کې واردل چې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې نن په یو چاودنې کې د طالبانو درې پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. ځینې راپورونه د تلفاتو شمیر تر دې لوړ یادوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو د مبارزې ریاست د ځواکونو پر رنجر موټر چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګار پېښه تاییدوي او رسنیو ته یې په استولې اعلامیه کې ویلي دي، نن غرمه شاوخوا 11 بجې په فیض آباد ښار اړوند په یو موټر سایکل ځای پر ځای شوي چسپکی ماین په داسې حال کې چاودنه کړې چې د پولیسو ځواکونو کاروان د کوکنارو د لمنځه وړلو په مقصد له دغه سړک تېرېدل. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پېښه کې درې تنه پولیسان شهیدان شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو الجزیرې ټلویزیون د دغه ولایت د امنیتي سرچینې له قوله لیکلي په دې پېښه کې شپږ کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو پر سر له معترضو خلکو سره د رامنځته شوې شخړې د حل اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت لوی درستیز فصیح الدین فطرت پرون سه شنبه د مې په ومه رسنیو ته وویل
ټول سپینګیری علما قومي استازي او بزګران چې دلته راغلي وو له موږ سره یې ژمنه وکړه چې موږ به له دوی سره همکاري کوو او موږ خپله به هم هلته چې کوم کوپتر پاتې دي
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله اکسپانه ورته خبرې لیکلي او زیاته کړې ده چې هغه کسانو ته چې په دې شخړو کې زیان رسېدلی د هغوی ستونزو ته به رسېدنه وسي. ځایي خلکو هم ازادي راډیو ته د دوی او طالبانو ترمنځ د رامنځته شوې شخړې حل تایید کړ، خو دوی وایي چې پرېکړه سوې په دې شخړه کې د دوو وژل شویو کسانو قاتلین به محکمې ته سپاري. د اورګو ولسوالۍ اوسېدونکي شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته د دې تفاهم د مواردو په اړه وویل:
دوی یعنی طالبان ژمنه وکړه چې د دوه وژل شویو عبدالباسط او نظام الدین قاتلین به محکمې ته سپاري. بله ژمنه یې دا وکړه چې دا تریاک او کوکنار به یوازې د همدې ولسوالۍ او سیمه ییز چارواکي له منځه وړي. خلکو هم وویل تر هغه چې قاتلین محکمې ته نه وي سپارل شوي څوک د کوکنارو کښتونه له منځه نه شي وړلی.
د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو او د اورګو او د رایم ولسوالیو خلکو ترمنځ د تېرې جمعې په ورځ وروسته له هغې د سیمه ییزو چارواکو پر ضد په اعتراض لاس پورې کړ چې د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو د مبارزې ریاست اړوند ځواکونه سیمې ته د خلکو د دغو کښتونو د لمنځه وړلو لپاره تللي وو. دغه اقدام د دوی او طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې د اورګو ولسوالۍ دوه تنه اوسېدونکي عبدالباسط او نظام الدین ووژل شول چې وروسته یې د خلکو غوسه راوپاروله. د خلکو تر اعتراضونو وروسته د طالبانو د حکومت د لوی درستیز په مشرۍ یو پلاوی دغه ولایت ته ولاړ او د شخړې د حل پر سر یې له ځایي خلکو سره خبرې پیل کړې.
په فیض آباد کې یو شمېر سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ چاودنه کې د طالبانو و پولیس وژل شوي او 14 ټپیان شوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي په وروستیو کې په دې ولایت کې د ورښتونو او سیلونو له امله په لسګونو ښوونځیو ته زیان اوښتی. د چارواکو په وینا په دې ښوونځیو کې ځینې ډېر تخریب شوي او داسې هم پکې شته که یې د ژغورنې لپاره ګام پورته نشتي بل ځل به یې سیلابونه یو مخ یوسي. تفصیل د امید زهیرمل په راپور کې.
د ننګرهار په پوهنې ریاست کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د مرکز جلال آباد سربیره په 12 ولسوالیو کې نږدې 15 څلوېښت ښوونځیو ته زیان اوښتی. د دې ریاست لخوا ازادي راډیو ته رالیږل شوي نوملړې کې لیدل کېږي چې د دې ښوونځیو له ډلې د ځینو یې دیوالونه راغورځېدلي، د ځینو د ټولګیو چتونه رانسکور شوي او ځینې بیا د استنادي دیوالونو او احاطې نه لرلو له امله په راتلونکي کې د سیلابونو د راوتو په پایله کې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست د انجینرۍ ټیم مشر مستقیم خان وایي د دې ښوونځیو د بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده.
د پوهنې ریاست د مقام له طریقه د هغې خیریه بنسټونو او انجیوګانو مشتاتو څخه ده چې هغې په دې برخه کې څومره کافي فنډ ولري موږ سره شریک کړي، حتی موږ د یو لو ډېر کم امکاناتو نه هم کوي موږ استفاده کولی شو موږ خپل مشکلات حل کړو.
په سیلابونو کې د تخریب شویو ښوونځیو له شمېر یو یې هم د ننګرهار په لالپوره ولسوالۍ کې د رحمتي په نوم ښوونځی ده چې سیلابونو یې تشنابونه او د څښاک د پاکو اوبو څا تخریب کړې ده. د دې ښوونځي ښوونکي او زده کوونکیو ازادي راډیو ته وویل د رحمتي ښوونځي له وړاندې د احاطې دیوال نه درلود او دا ځل د سیلابونو اوبه د دوی تر ټولګیو رسېدلې وي. د دې خونځي یو خون کې عرب ګل مومند
زمون مکتب د جدي ګواخ سره مخامخ دي خدای مکبل ځاسې سیلاب را نه زمون مکتب بسند شي د خاور سره خاور شي او ماشومان هم به سر نویشتا او به تر څه پاتې ځکه چې دلته ګرمي د سورې نشته دي بوټي نشته دي وچکالي ده او بنشته
د رحمتي خونځي د کون کې هم ویره خي چې خونځي تخریب شي تر لری لدی سیمو بل مکتب نشته چې شاید له همدې عمله لز دکړو پاتې د رحمتي خونځي د وز د کون کې
کچېره د خونځي تعمیر سیلاب یو سي او دا چی پنس دي ساحه کې بل مکتب نه لرو نو تعلیم ساحه بی برخی شو
زمان خونځي د سیلابونو سره ګواښ سره مخامخ دي او زموږ په حکومت باندې غږ دی چې زموږ د مکتب په چلوالي باندې دغه وکړي
د رحمتي خونځي مدیر عزت الله عابد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د دې خونځي لپاره باید د هاتي د دیوال په ګړوند یو استنادي دیوال هم جوړ شي چې د سیلابونو دراوتو پر مهال د خونځي د تخریب مخه ونیسي په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روزګان د پوهنې ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو وروستیو کې سیلابونو په دې ولایت کې اویا ښوونځي او مدرسې نسبتا اویا هم بشپړ ویجاړې کړي دي چې دوی یې د بیا رغونې لپاره بودیجه نه لري.
ایرانی پولیسو څو تنه د افغانانو د تښتولو په تور د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. جنو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغو کسانو افغانان اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ په پلمه تښتول. یو شمېر هغو کسانو چې خپله یا خپلوان یې د ایران او ترکیې په لاره د تښتونکو ښکار شوي خپلې ترخې تجربې له ازادي راډیو سره شریکې کړې. سنا کاکړ راپور لري.
ایرانی رسنی تسنیم خبری آژانس د غوی پول سمنیټه په ایران کې د افغانانو د تښتولو په تور د پنځه کسانو د نیولو خبر ورکړ. د تسنیم په راپور کې راغلی یو ایرانی مور او زوی اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ په پلمه به افغانان د انسان تښتونکو ځای ته یوړل، هلته به درې نورو کسانو قربانیان وهل او له کورنیو به یې د زیاتو پیسو غوښتنه کوله. د درېو نورو تورنو د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. تسنیم لیکلي د دې عملیاتو په لړ کې یولس تنه تښتول شوي کسان هم ژغورل شوي دي. د دې ایرانی رسنۍ د راپور له مخې د دې هیواد پولیسو وروسته له هغې د دې تښتونکو د تعقیب او نیولو لپاره اقدام وکړ چې د ایران په کرج سیمه کې یو افغان د خپل 19 کلن زوی د موندلو لپاره له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې تښتونکو د 125 میلیون تومنو له ترلاسه کولو وروسته یې هم نه و خوشي کړی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې له ورته پیښو څخه ترخې تجربې لري. د جوزجان ولایت یو اوسیدونکی چې خپل نوم شرافت ښیي وایي چې څه موده وړاندې یې ورور د ایران او ترکیې په لاره کې د تښتونکو ښکار شوی و چې د پیسو په ورکولو سره یې خوشي کړ او وروسته بیا د ترور زوی وتښتول شو چې د شرافت په ادعا په چړو ووژل شو. د شرافت په ټکو د ترور زوی پلان درلود چې په قاچاقي ډول انګلستان ته ولاړ شي چیرې چې د هغه کوژده نوسیده.
میخواست به او طرفا بره درای ایران و ترکیه به ایجه دیگه
وختلی چې هغې خوا ته لاړ شي. د ایران او ترکیې په لاره کې وتښتول او له موږ څخه یې پیسې وغوښتلې. پیسې مو ورکړې او ورور مو خوشي شو. هغه هم په ډېرې سختۍ سره او شپږ میاشتې مخکې زما د ترور زوی چې نامزاد و او کوژدنې لندن کې به غوښتلې هغه هېواد ته لاړ شي. د ایران په لاره وتښتول شو او بیا پوه نه شو چې څه شو. یوازې نه و، ملګری یې هم و. دومره په چړو وهل شوی و چې نه پېژندل کېده.
د هرات اوسیدونکي نصیرې هم د ایران او ترکیې په لاره د خپل او کورنۍ د تښتول کېدو په اړه وویل.
ایران آمدیم، بعد یک نفر به ما گفت مثلا شمار سم
ایران ته راغلو. بیا یو کس موږ ته وویل چې ترکیې ته موړي او همداسې نورې خبرې. موږ یې د ترکیې پولې ته یوړو او هلته یې غلو ته ورکړو. هغوی موږ وتښتولو. له ډېرو ستونزو سره مو وسو کولی ځان له غلو څخه وژغورو. اوس هم ایران کې اوسېږو.
دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د قاچاق له لارې اروپایي هېوادونو ته د رسېدو هڅه کوي. هغوی د خپلې دې هیلې لپاره اړ دي چې له څو هېوادونو څخه په قاچاقي ډول تیر شي چې پیل یې د افغانستان لویدیځ ګاونډی ایران دی. ځینې د ټولو ستونزو له زغملو وروسته توانېدلې خپلې موخې ته ورسېږي، خو ډېری یې له وهلو ټکولو، توقیف او جبري شړلو، تښتونې، روحي او رواني شکنجې، د زیاتو پیسو له ورکړې او یا هم په دې لاره کې له مرګ سره مخ شوي. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو د قانوني او ناقانونه کډوالۍ لړۍ چټکه شوې چې خلک امنیتي او اقتصادي ګواښونه یې لامل ګڼي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایرانی پولیسو یو شمېر څو تنه د افغانانو د اختطاف په تور د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. له ایرانه به اندونیزیا ته مخه کړو او هلته د افغانانو ستونزه. په اندونیزیا کې له افغان مظاهره چانو سره پولیسو بد چلند کړی. دوی مدعی دي چې په دغه هېواد کې افغان سفارت هم له دوی سره مرسته نه ده کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د سې شنبې په ورځ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو لخوا په بېرحمانه ډول وهل سوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دوی د اعتراضونو موخه د دوی د برخلیک معلومول و، خو ادعا کوي چې پولیسو له دوی سره تاوتریخچان چلند کړی او ځینې هم د ساعتونو لپاره بندیان کړي وو. د دغو کډوالو له ډلې جاوید ربانی ازادي راډیو ته وویل
ډېر سخت تاوتریخوالی وشو، زما په ګډون ډېر کډوال ووهل شول. شخصاً زه یې ونیولم او د پولیسو له کمیساری له څو ساعتونو وروسته یې غوښتل چې کم ته مې انتقال او هلته مې وساتي. د کډوالو تر غوښتنو وروسته اړ شول چې ما بیرته راوګرځوي.
په اندونیزیا کې یو بل افغان کډوال حسن احمدیار وایي چې د ټولو کډوالو ژوند تریخ سوی او دوی د اړتیا له مخې اعتراضونه کوي.
شرایط زندگی تر اندونیزیا ډېر دشوار هست.
په اندونیزیا کې د کډوالو لپاره د ژوند شاید خورا ستونزمن دی. هیڅوک د کار، فعالیت یا سفر حق نه لري. یو شمېر افغانان د یو ایم څخه مالی او روغتیایي مرستې ترلاسه کوي، خو ځینې نور بیا هیڅ ډول ملاتړ نه لري. ملخوا پولیس هم د اعتراضونو مخه نیسي چې په تاوتریخوالي اوړي.
دوی وایي چې تر اوسه په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت په ګډون هیڅ ادارې د دوی ستونزو ته پام نه دی کړی او ټینګار کوي چې دا وضعیت د دوی لپاره نور د زغم وړ نه دی او باید د حل لپاره اقدام وسي. په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت ویان احمد طارق سنی هم دغه پیښه تایید کړه او ویې ویل چې دغه کډوال د پخوا په څیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر مخې ته راټول سوي و چې له امله یې نښته رامنځته سوې وه.
قرار معلومات بین مهاجرین افغان و محافظین سازمان یون ایچ سی آر
د معلوماتو له مخې د افغان کډوالو او د یون ایچ سی آر سازمان د ساتونکو او د پولیسو ترمنځ شخړه رامنځته شوې چې په پایله کې یو شمېر افغان کډوال ټپیان شوي او یو شمېر د بېلابېلو لاملونو له امله د پولیسو لخوا نیول شوي و چې د سفارت او د یونیسیار سازمان په منځګړیتوب بیرته خوشې شول.
سنی زیاته کړه له اندونیزیا څخه د کډوالو د لیک بهیر چټک سوای او تر راتلونکو دریو کلونو ټول افغانان به د دوی د پناه غوښتنې اړوند هیوادونو کې میشت سي. له ډیرو هڅو سره په اندونیزیا کې د یونیسیار له دفتر سره پاړي کاونه توانیدو. دا په داسې حال کې ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او دغه هیواد حکومت کډوالو ته د کار کولو یا دولتي ښوونځیو او روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي. په اندونیزیا کې افغان کډوالو تیر کال هم اعتراضونه کړي وو چې دغه هیواد د پولیسو له لوري په تاوتریخوالي اوښتي وو. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه هیواد کې 4800 افغان کډوال میشتي. دغه سفارت دغه احصایات د تیر کال په جوزا میاشت کې 1500 تنه اعلان کړي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
امریکا اسرائیل ته د هغو زورورو بمونو انتقال درولی چې ممکن دغه هیواد په یو بشپړه جګړه کې وکاروي. لویدیځو اژانسونو د امریکایي چارواکي په حواله دغه خبر داسې مهال ورکړی دی چې د امریکا د غوښتنې خلاف اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې عملیات پیل کړي دي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
امریکا داسې مهال اسرائیل ته د زورورو بمونو د یوې بستې لیږد ځنډولی چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د لوی برید ګواښ کړی دی. په رفح کې د اسرائیلو د عملیاتو له پیل وروسته چې محدود ګڼل شوي، متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې پر رفح بشپړ برید به بشري ناورین رامنځته کړي. رویټرز خبری اژانس نن چهارشنبه د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې د جو بایدن اداره تیره اونۍ دې ته اړ شوه چې اسرائیلو ته د رفح احتمالي برید ته په ښکاره غبرګون کې د وسلو لیږد ودروي. سپینې ماڼۍ او پینټاګون په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط خبرې کړي ویلي واشنگټن په رفح کې د وسلو د لیږد بهیر په دقیقه توګه څېړلی او دوی ویره لري چې اسرائیل ممکن د امریکا له دغو بمونو د رفح په عملیاتو کې کار واخلي. د بمونو په دغه بسته کې چې امریکا یې اسرائیل ته لیږد درولی 1390 کیلویی او 1225 کیلویی ماینونه شامل دي. لکه چې په 13 اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولی جګړه پیل شوه، دا لومړی ځل دی چې امریکا اسرائیل ته چې د حماس په وړاندې جګړه کې د اوسپنیز ملاتړ ډاډ ورکړی وو پوځي مرستې بندوي. رویټرز اژانس یو لوړ پوړی اسرائیلي په حواله چې دغه راپور له تاییدولو یې ډاډه کړي ویلي که دوی په تشو لاسونو هم جګړه وکړي هغه څه به ترلاسه کړي چې غواړي. اسرائیل له څو میاشتو ګواښونو وروسته د تېرې دوشنبې په ماښام په رفح عملیات پیل کړل. د غزې هغه ښار چې شاوخوا 1 میلیون فلسطینیانو له جګړې پناه وروړې ده. اسرائیل دغه ښار د حماس وروستای مورچل ګڼي او وایي احتمال شته چې لسګونه اسرائیلي برمته شوي کسان به هم په دغه ښار کې ساتل کیږي. اسرائیلي پوځیانو د سه شنبې په ماښام د مصر او غزې ترمنځ مهمه سرحدي لاره د رفح په سیمه کې ونیوله چې ورسره غزې ته د مرستو دغه حیاتي لاره هم بنده شوه. د رفح ښاروال احمد الصوفي ویلي چې د دغه ښار سړکونه او کوڅې د وژل شوو کسانو په ویر د ویجاړو شوو کورونو پر پاتشونو او د کورنیو په پاشل کېدو ډکې دي او په خبره یې دوی د بېساري بشري ناورین په څنډه کې ولاړ دي. د اسرائیل پوځ بیانن ویلي چې رفح کې د حماس ځینې تاسیسات کشف کړي او سرتیرو یې د دوی په خبره هدفي بریدونه ترسره کړي دي. په رفح کې لامو خلکو غوښتل شوي چې شاوخوا شل کیلومتره لرې یو ځای ته چې اسرائیل پراخ شوی بشري زون بللی پناه یوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کونړ کې یو خیریه بنسټ په لسکونو بې وسه او پوشاقه کارونو بوختو ماشومانو ته د سواد زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه ماشومان تر مازدیګره د اسدآباد په ښارګوټي کې سخت سخت کارونه کوي او له هغه وروسته د جلالا خیریه بنسټ لخوا جوړ شوي کورس کې لیک لوست او نورې زده کړې کوي. تفصیل په دې راپور کې
اتکلم بارز خپل کورنۍ ته د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو په خاطر په بازار کې له سهاره تر ماسپخین پلاستیکی بوتلې خلطې او نور شیان راټولوي او له هغه وروسته د لیکلوست زده کولو لپاره د جلالا خیریه بنسټ لخوا جوړ شوی کورس ته راځي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کار کوم بازار کې پرسته وخت د جلالا کورس ته راځم.
دلته یوازې کوچنی بارسته د کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل نه دی ورتر غاړه، بلکې له ډېرې کورنۍ جګړو او نورو پیښو د ګټې وټې سړی اخیستی او نن سبا یې خپلې هیلې د بارس په څیر د خپلو کوچنیو اولادونو تنکیو بدنونو پورې تړلې چې مازیګر یا ماښام به ورته په نازکو لاسونو یوه مړۍ ګټلې ډوډۍ راوړي او د هغه په خوړلو به له ستونزو ډک ژوند ته دوام ورکوي. لس کلن توحید الله د اسدآباد په بازار کې پلاسی کراچۍ مزدوري کوي او نهه کلن سهیل بیا د یو ترکان په هټۍ کې کار کوي. دوی په دې خوښ دي چې له یوې خوا خپلو کورنیو سره د نفقې په پیدا کولو کې مرسته کوي او له بل پلوه درس هم وایي.
بازار کې ټرای جلو مل بعد له وخته جلا خان کورس کې زده کړې کوم. مونږ لیک لوست او انګلیش ویو خوشاله یم چې زده کړې کوم. بل کورنۍ ته حلال رزق پیدا
دلته بازار کې د نجارې کار کوم. بعد له وخته دلته جلال خان مرستندوی بنیاد کورس ته راځم او ډېر زیات خوشاله یم چې موږ ته وړیا سنټر جوړ کړی دی.
د اسدآباد په خارګوټي کې په لسګونه ماشومان هر سهار وختي له کورونو په دینې تراوزي چې له خپل وسه پورته شاقه کارونه ترسره کړي. د یو بل ترخی ستغې سپورې خبرې وزغمي خو ماښام کورنیو ته یو څه خوراکي توکي یوسي. په افغانستان کې جګړو له سلګونه زرو کورنیو د کار ګټې وټې او د سر سړی اخیستي چې اوس دغه کورنۍ بې سرپرسته او ګڼو ستونزو سره مخ دي. ماشومان د تعلیم پر ځای په سختو کارونو بوختي. مرستندوی ټولنو بډای کسانو او اوسنیو چارواکو ته پکار دي چې د جلالا خیریه بنسټ په څیر د دغه ډول مستحقو کورنیو لاسنیوی وکړي. هغوی ته د ژوند لومړنۍ وسانتیاو برابرولو تر څنګ بچو ته د زده کړو شرایط هم چمتو کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوست نظر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خېلو د څووي کلي اوسیدونکي د دې سیمې پر ام خوړ د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي له سیمې سیلاب خوړ تیر شوی چې زیان دوی ته رسیږي کورونه او کرنیز ځمکې خرابوي. خدای چې یادې اوبه نه ذخیره کیږي نو د ځمکو د اوبه کولو کار ورڅخه نشي کولی. بل لوري ته ځایي چارواکي وایي دا مسله به اړوندو ادارو او نړیوالو مؤسساتو سره شریکه کړي. نجیب الله خیل راپور لري.
دا د خوست ولایت د نادرشاپور ولسوالۍ د زنرخیلو اړوند د ایم توی خواړه دی چې د څوې سیمې د څو کلیو په سندو کې غځېدلی خو له اوبو یې د دې ځای اوسیدونکي دایمي استفاده نشي کولی. خوست چې تیز موسمي بارانونه لري له کبله یې سخت خوړونه او سیلابونه راوځي چې خلک ورځینې د ځمکو په اوبولو کې ډېره لږه ګټه اخلي خو مالي او کرنیز زیانونه یې ډېر زغمي. د زنخیل اوسیدونکي محمد عظیم عظیمي مشال راډیو ته وویل
دلته هره ورځ لکونه متر مکعب اوبه کېږي ضایع کېږي. یا د موسمي بارانونو او سیلابونو پر مهال بیا میلیونونه متر مکعب اوبه د ورځې ضایع کېږي. په داسې کې که د اوبو ذخیروي باند جوړ شي زراعت به ډېر پرمختګ وکړي خلک ته به کور پیدا شي.
د زنخیرو د ایم توی خوړ پاسنۍ برخه چې په خوای لومړنۍ سرویګانی هم شوي د تنګ غرونو په منځ کې ده چې مهارول لږ امکانات غواړي. د زنخیرو یو بل اوسیدونکي محمد رفتار وویل
دا تاسو په خپله کسې دا اوبه چې بهیږي کور ته دا ضایع کېږي ټولې دغه نه ډېر خلک استفاده کړی شي لکه سمال خل مندو ذات ورته پر استفاده کېږي خو محسوس دا خبره ده چې دا اوبه ټولې ضایع کېږي.
په اوس وخت کې تفریحي سیمې د عوایدو په خو سرچینو کې راځي او خارونو کې دا ډول ځایونه په لوړو لګښتونو جوړیږي. خو د زنخیرو دا سیمه په طبیعي توګه سیلګرۍ لپاره مناسبه ده چې په لږو امکاناتو په ګټه راتللی شي. د خوست یو تن اوسیدونکي رحیم الله وویل
دی پر راغلی چې دلته ستری وکړو مثال دغه کوم خوړونه چې دي دلته باید ډیم جوړ شي ځکه یو کې دی ځکه ګټه د سړک کې تر دلوند ځکه ډېرې دي دا هم پر چې بل طرف ډېر خلک د طرف ته سي دلته سیال دی پر دلته دی خپل ستری او پام پګر بدل دی.
بلوری ته د خوست ځای چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د وړو چیکډیمونو او په منځنۍ کې چبندونو ته پاملرنه شوي او په دې برخه کې یو شمېر پروژې بشپړې شوي دي او ځینې نور به هم پلان شي. د ولایت مقام معاون محبوب شاه قانت وایي
لله الحمد د خوست ولایت کې ډېر وړه چیکډیمونه او همدارنګې متوسط ډیمونه اوس هم تر خپل فعالیت لاندې نیولې دي چې بعضي هغه پروژې سرته ورسېدلې د هغو افتتاح هم وشولو په ډېرو سخو کې اوبه ذخیره شولې او بعضې سخي چې هغه ایدې په پلان کې شته تر اوسه پورې هغې ته بودیجه یا نه ده منظوره شوي.
په خوست کې د اوبو د مدیریت د برخې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د وړو چیکډیمونو او منځنیو بندونو د جوړولو سلګونه ځایونه شته خو تر څنګ یې هڅه کېږي چې د صبریو په زنبر په کمکي مزغوره عدممد او شمال دوه مونده کې د لویو بندونو د جوړولو لپاره چې لوړ لګښت ورباندې راځي له داخلي امکاناتو او نړیوالو ډونرانو څخه مالي او تخنیکي همکاري ترلاسه کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ترود مشتبه ډیر غټ غټ توانونه ورسوله د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د بن تیمور سیمه د لنډۍ په کلی کې تقریبا څو جری په غنمه راسوي وړله پان و نړول او یوې سراوي وي دوی کوټې وي یو برمه وي وړله سره نو بخچا هغه وي وړله سره نو بهخه غټ غټ توانونه د خاطر سوول دی وروره دا غزما خبر نشر کشتر مشرانو پر ورسیږي او دا غزمش حال د کتنه و کی شراسي مسد دا و سپور څوک نه درغل نه چا بشتنه را باندې کړی دا ستاسو څنګه حال دی دا غز سر نشر کړو. الله پاک خیر درک. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام رسیدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بېخي سر نه دی پګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان راته پاله کړي ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو می دا غوښتنه ده چې دې زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړ مقامات پورې ورسوي. مننه.
السلام علیکم سید رضا مسلان د روزګان ولایت راوتلس ولی څخه په روزګان ولایت راوتلس ولی کې غټه او ججستل چې د یوازنی هغه لار ده چې د کندهار او د روزګان ترمنځ پرته ده او د مټر تګ او راتګ پر کې دی او اوس بند ده. نو په روزګان ولایت کې د غیر خوراکي توکي خو خوراکي توکي ډیر په لړ کې مات دي او موږ راغې څو کار د هغه لار دي موږ ته جوړې کې د مټر تګ راتګ ډیر ستونزمن دی. مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نه په جو دیرش دقیقې شوې وړاندې د سپورت ټونس پروګرام لرو. مخکې تر دې چې خبرونې ته مخه کړو لنډ خبرونه لرو. په بدخشان کې د طالبانو امنیت قمندانی وایي نننۍ چاودنې د فیض آباد په ښار کې د دوی درې پولیس وژلي او 15 تنه ټپیان کړي دي. په سیمه کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې چاودنې کې د طالبانو وو پولیس وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د قزاقستان سوداګری خونی په رسمي توګه د افغانستان په هرات ولایت کې خپل څنګ پرانیسته. بختر اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت په حواله ویلي چې دغه خونه د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا کې ښه رول لرلی شي. قزاقستان وروسته تر هغه په هرات ولایت کې د سوداګرۍ څنګ پرانیسي چې هرات څو ورځې وړاندې د قزاقستان، ترکمنستان او د طالبانو د حکومت او افغان سوداګرو د یوې غونډې کوربه و. په هغې غونډې کې موافقه وشوه چې په هرات کې به یو لوی لوجستیکي مرکز هم پرانیستل کېشي. روسیې تېره شپه د اوکراین پر شپږو سیمو څه باندې 50 توغندې او 40 بې پیلوټه الوتکې توغولي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې تېره شپه د څو ساعتونو لپاره د پلازمېنې کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د خطر زنګ اورول شو. د اوکراین د انرژي وزیر هرمن هولوسچنکو دغه بریدونه د انرژي پر صنعت بل لوی ګوزار بللی دی. د راپورونو له مخې د تېرې شپې په بریدونو کې یو شمېر تاسیساتو ته زیان اوښتی خو د احتمالي مرژوب شمېر لا نه دی اعلان شوی. مخکې تر دې چې د سپورت ټونس پروګرام ته مخه کړو کندهار ته به ورشو. د کندهار د ولسوالیو اوسیدونکو په روغتیایي مرکزونو کې د درملو له کمښت سره مخامخ دي. د دغه ولایت د ولسوالیو استوګن شکایت کوي چې له څه مودې راهیسې په روغتیایي مرکزونو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف لخوا د درملو او نورو طبي توکو مرستې ځنډیدلې چې له امله یې خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
صفت الله چې د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ څخه میرویس افزوی روغتون ته د درملنې لپاره راغلی وایي په ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه درمل نه لري او ټول خلک خپل ناروغان کندهار ښار ته راولي. نوموړي زیاتوي چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو کمښت د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي ځکه په خبره تر څو چې ناروغ تر ښاره پورې رسوي حالت یې نور هم خرابیږي.
په خاصه به موږ و کلینیک ته یا د خپل د منچکې د محل روغتون ته ورغلو نو یو څو ګولۍ به راکړه د سر د درد و بدن د درد یو طبي د ګولیانې به راکولې. اوس چې واسو د نقص ما د یو کاغذ راکړې کاغذ پر دوه درې لیکي هغه یعنی شته کړي هغه پیوت پر بازار باندې بازار خو نن جمعه څه یو پلاخ درو څه دوه سر نه پرفسر بیا کې هم سر په خلاص یې چې په کټ په لسی دی په پندلسه کې چې په پندلسه دی په شل باندې راکېږي. نو موږ د مسلینو صدا کلي ده چې په دا کلینکان ته دوی توجه وکړي نو دا خدای شا وس په رسیږي نه.
د ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت ستونزه یوازې تر پنجوایي پورې محدود نه ده بلکې د کندهار د نږدې ټولو ولسوالیو روغتیایي مرکزونه د ورته برخلیک سره مخامخ دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکي عبدالولی او د ډنډ ولسوالۍ وسیدونکي سردار محمد وای مخکې د خپل ولسوالۍ روغتیایي مرکزونو څخه وړیا درمل ترلاسه کول خو ساړ دي چې شهر ته مراجعه وکړي. د زیاتوي چې خلک د خراب اقتصادي وضعیت لامل نسی کولای چې په شخصي درملتونونو کې د ځان لپاره کیفیت لرونکي درمل واخلي.
دا دوه درې کاله کېږي د خورا سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ یو. په کلي او وطن کې چې کوم روغتونونه و تر ډېره پورې به دوا وي هغه درمل وړیا موتور کل کېدل، خو سر څه په بای او په پیسو سوي باندې یو څوک چې د خوراک او څښاک دا ونه لري نو جوړ نه جوړ ته رسیدګي ډېره مشکله ده. او ټوله درمل او دواوې چې په دولتي او غیر دولتي روغتونونو کې په پیسو دي، نو هیله مو دا ده چې هر څوک باید په خپل ګریوان کې سر دننه کړي او دغه حالات د ځان سره مقایسه کړي او بیا زموږ پر حال باندې یو فکر وکړي.
موږ د کلی کلینیکونه اوس داسې حالات ته رسېدلي دي چې هېڅ دوا هېڅ نه د درملو څه نهشته چې ترلاسه کړو. حتی چې مرکزي څانګې ته ورسو چې نشفانی ته هلته هم دوا نشته.
د معلوماتو له مخې د کندهار د ولسوالیو روغتیایي مرکزونو ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا وخت پر وخت ابیا قلمه درمل او طبي توکي ورکول کېدل چې اوس مهال یادې مرستې ځنډېدلې دي. په کندهار کې د طالبانو د روغتیا مسولین د ولسوالیو په روغتونونو کې د درملو د کمښت ستونزې منیا وایي چې د حل په موخه له یونیسف او باران مسول او ولایتي مسولینو سره خبرې پیل کړې. د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست بیان ډاکټر عبدالمنان کاکړ وایي دغه مرستندوی بنسټونو ژمنه ورکړې چې د ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې به د درملو ستونزه حل کړي.
دا د باران موسسه لخوا څخه تطبیقیږي. د هر په نامه پروژه ده چې یونیسف د خوا څخه فنډ ورکول کېږي. 114 کلینیکونه دي چې په کندهار ښار او ټولو ولسوالیو کې موجود دي بغیر له ریګستان ولسوالۍ. دا مشکل مخکې موجود و، اوس دا مشکل حل شوی دی. تر یو حده پورې یو شاوخوا 15 ورځې کېږي چې دوا بېرته رارسېدلې ده، دوا او کلینیکو ته تللې ده، خو هغسې په کافي اندازه نه ده لکه مخکې چې وه. یونیسف څو د خوا څخه څه مشکل دی د دواوو، نو د دواوو په قرارداد کې چې دی دواوې یونیسف په غاړه اخیستې دي.
د کندهار د ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت څخه شکایت کوي چې د دې ولایت د میرویس او زبیر روغتون لاله وړاندې د درملو د کمښت سره مخامخ شوی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو هرکلی مو کوم. بختیار ساحلی مو تاسو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه اورئ. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې له سریلانکا دوه ورځنۍ سیالۍ ګټلې دي. د قشتپې شل ورځې لیګ د کیفیت الوب په تړاو د کرکټ شننونکي نیوکه لري. د افغانستان فوټبال غوره لیګ وروستۍ حال هم درکو. د راتلونکي شل ورځې نړیوال جام لپاره ځینې نورو هیوادونو هم خپل لوبډلې اعلان کړې دي او په آی پی ایل کې ګلبدین نایب د لومړي ځل لپاره ولوبید. د خبرونه په دویمه نیمایي کې به د افغانستان کرکټ په نوښت د پیل شوي پښتپی شل ورځې لیګ په تړاو ځانګړې مرکه درته خبره کړو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاه دریم ځای دی. پیلی د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو له وروستیو سیالیو کوو. د افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې چې 3-2 د سریلانکا په بری سره پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې د اپریل میاشتې په 28مه نیټه پیل شوې وي د رواني می میاشتې په 9مه نیټه وروستۍ سیالۍ ترسره شوه. لومړنۍ درې سره سیالۍ د کوربه لوبډلې په بری تمام شوې، خو وروستۍ دوه سیالۍ افغان لوبډلې وګټلې. د افغانستان لپاره په دې سیالیو کې مخکښ منډه جوړونکی ریاض حسن هغه 2 سلیزې ووهلې. هغه په دې سیالیو کې تر سریلانکایي لوبغاړو هم زیاتې منډې جوړې کړې. د نوموړي په 5 سیالیو کې د 2 اوریج په لرلو سره 209 منډې کړې وې چې 2 سلیزې او 1.5 سلیزه یې جوړه کړې وه. دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په نوملړ کې د افغانستان لخوانه شاهد الله بیا په 2 مقام واغی 1545 منډې جوړې کړې وې او درویش رسولي بیا 1040 منډې جوړې کړې وې. د توپچونکو په ډله کې هم په دې لوبلړۍ کې د افغانستان لوبغاړی بلال سمی تر ټولو مخکې و. هغه په 5 سیالیو کې د 6 ورځې په لرلو سره 9 لوبغاړي سوځولي وو او د سریلانکا محمد شیراز بیا 8 لوبغاړي سوځولي وو. د افغانستان الف لوبډلې په وروستۍ سیالۍ کې د 5 وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه. دغه راز څلورمه سیالي د څلورو وکټو په توپیر ګټلې وه، خو درې نورې سیالۍ بیا سریلانکا د څلورو وکټو، اتو وکټو او اتو منډو په توپیر ګټلې وې. باید وویل شي چې دواړه لوبډلې به یوه او یوازینۍ څلور ورځنۍ سیالۍ هم ترسره کړي. دغه سیالۍ به د روانې مې میاشتې په 11مه نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې پیل شي. د ویلي ده چې افغان کرکټ بورډ ادارې د څلور ورځنیو سیالیو لپاره بېله لوبډله لیږلې ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په لومړي ځل د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې دا ځل د قشتپې شلوریز لیګ سیالۍ پیل کړې دي. یادو سیالیو ته چې د قشتپې نېشنل ټی 20 کپ هم وایي، د روانې مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې دي. د دې سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې د بند امیر لوبډله لټولو مخکې ده. یادې لوبډلې څلور سیالۍ کړې دي او څلور سره ګټلې دي. د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی دی او ورپسې د مسینک لوبډله په دویم مقام کې قرار لري چې په 5 سیالیو کې درې ګټلې دي، دوه بیللې دي. سپینګر لوبډله بیا په دریم مقام کې ځای لري چې په 5 سیالیو کې دوه ګټلې، دوه بیللې او یوې د ورخت لامل به پایلې پای ته رسیدلې. بوست او امو لوبډله یو په بل پسې په څلورم او پنځم مقام کې قرار لري. تر دې دمه د قشتپې په شلوریزو سیالیو کې حضرت الله زازه مخکخ منډو جوړونکی دی. هغه په شپږو سیالیو کې د 940 خورج په لرلو سره 190 منډې کړې دي چې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه یې هم وهلې ده. دغه راز ابراهیم زدران بیا په دویم مقام کې دی چې 168 منډې کړې دي. نجیب الله زدران بیا د 120 منډو په لرلو سره په دریم مقام کې ځای لري. د توپ اچونکو په ډله کې بیا وحید الله زدران مخکې دی. هغه 9 وکټې اخیستې دي په 5 سیالیو کې. محمد الله بیا په شپږو سیالیو کې 9 وکټې اخیستې، دویم مقام. او شرف الدین په شپږو سیالیو کې 8 وکټې اخیستې دي چې په دریم مقام کې ځای لري. باید وویل شي چې د قشتپې شلوریزو سیالیو پیلو به د مې میاشتې په 24مه نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فوټبال اتلانو لیګ د پیل شویو سیالیو شپږونې بشپړې شوې دي. په یاد سیالیو کې چې 12 لوبډلې برخه لري، تر دې دمه پکې اټک انرژي لوبډله تر ټولو وړاندې ده. یاد لوبډلې په شپږو سیالیو کې شپږ وړه ګټلې دي او 13 نمرې لري. په دې درجه بندۍ کې سرخ پوشان بیا په دویم مقام کې، ابو مسلم په دریم مقام کې، عینو مینا په څلورم مقام کې، خادم اف سی په پنځم مقام کې، موج ساحل په شپږم مقام کې، خراسان په اووم مقام کې، سر سبز یشلر په اتم مقام کې، استقلال لوبډله په نهم، عدالت فرا په لسم، میون په یولسم او وحیدی فوټبال کلب په 12 مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون وایي په لومړي ځل په یاد لیګ کې ځینې بهرني لوبغاړي هم برخه لري چې د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. باید وویل شي چې دغه لیګ به راتلونکي څو اونۍ نور هم دوام وکړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ راتلونکي شلوریز نړیوال جام چې په روان جون میاشت کې پیلېدونکی دی، د شلو هیوادونو لډلې تر دې دمه اکثرو هیوادونو ورته خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. افغانستان، آسترالیا، کاناډا، انګلند، هندوستان، آیرلند، نیپال، نیوزیلند، عمان، پاپا نیوګینی، سکاټلند، ساوت افریقا، یوګاندا، د امریکا متحده ایالات او ویست انډیز هغه هیوادونه دي چې خپل لوبډلې ورته اعلان کړي دي. خو تر دې دمه لا هم لیدل کیږي چې بنگلاديش، نامیبیا، نیدرلند، پاکستان او سریلانکا خپل لوبډلې ورته نه دي اعلان کړي. د آیرلند لوبډله چې دوه ورځې وړاندې اعلان شوې ده، په یاد سکواډ کې پاول سترلینګ د آیرلند کپتان دی، مارک اډیر، راس اډیر، انډریو بلبرنی، کارٹس کمپر، گرٹ ڈیلانی، جورج ڈاکرل، گرام ہم، جاش لٹل، بیری مکارٹی، نیل راک، ہری ٹیکٹر، لورکن ٹکر، بن وائٹ، گریگ ینگ دا ایرلینڈ پر لوبڈلے کے شامل شوی دی. د نړیوال جام لپاره د افغانستان لوبډله که څه هم مخکې اعلان شوې ده او موږ په وروستۍ خبرونه کې هم د یاد لوبډله په تړاو رپورټ درلود، یو ځل بیا یې هم درته وایو چې افغانستان راشد خان لوبډل مشر اعلان کړی دی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عظمت الله عمرزی، نجیب الله زدران، محمد اساق، محمد نبی، ګلبدین نایب، کریم جنت، ننګیالی خروټه، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق، فضل حق فاروقی، فرید احمد، ملک په لوبډله کې شامل کړي دي. صدیق قتل، حضرت الله زازی او سلیم ساپای په احتیاطي لوبغاړو کې ځای لري. اوس د هند غوره لیگ د سیالیو په تړاو وروستي معلومات درکو. د هندوستان غوره لیگ په سیالیو کې تر دې دمه 50 لوبې ترسره شوې دي. 50مه سیالي د سن رایزر حیدرآباد او لکنو سپر جاینټس د لوبډلو ترمنځ وه. د یادو سیالیو د نمرو په جدول کې کلکتا نایټ رایډرز تر ټولو مخکې او ګجرات ټایټنز تر ټولو په وروستي مقام کې ځای لري. نایټ رایډرز لوبډلې په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. دغه راز راجستان رایلز لوبډلې هم په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. چنای بیا په 11 سیالیو کې 6 لوبې ګټلې دي. سن رایزر حیدرآباد هم په 11 کې 6 ګټلې دي. دلی کیپیټلز هم په وروستیو کې ښې لوبې کړې دي چې په 12 کې 6 سیالۍ ګټلې دي. لکنو سپر جن هم په 11 کې 6 لوبې ګټلې دي. رایل چیلنجر بنگلور هم په وروستیو دریو سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده چې اوس په 11 کې 4 لوبې ګټلې دي. پنجاب کینګز هم په 11 کې 4 لوبې ګټلې دي. ممبئی انډینز بیا په 12 کې 4 سیالۍ ګټلې دي. او ګجرات ټایټنز اور خپلې وروستۍ 4 سره سیالۍ بایللې دي چې په 11 لوبې کې یوازې 4 لوبې ګټلې دي او وې بایللې دي. ګلبدین نایب بل افغان لوبغاړی چې په دې سیالیو کې لوبه ترسره کړه. هغه چې د ډیلی کیپیټلز لوبډلې د مارش په ځای باندې اخیستې، په خپل وروستۍ لوبه کې په 15 توپونو 19 منډې وکړې خو لوبډلې سیالي وګټله. هغه په خپل پاړۍ کې یوه 4 او یوه 6 ترسره کړې ده. تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې بیا هم ویرات کوهلی تر ټولو وړاندې مخکښ منډه جوړونکی دی. هغه 542 منډې کړې دي. روتراج گایکواک ورپسې قرار لري چې هغه 541 منډې کړې دي. او سنجو سمسون بیا په دریم مقام کې ځای لري چې 401 منډې جوړې کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې بیا جسپریت بومرا 13 وکټې اخیستې دي. هرشل پټیل 18 او ورون چکروتی 14 وکټې ترلاسه کړې دي. په دې سیالیو کې د امپیکټ یا اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه سنیل نارائن تر ټولو وړاندې دی. هغه 416 منډې کړې دي او 14 وکټې اخیستې دي. جسپریت بومرا په دویم مقام کې قرار لري او مارکس ټاینس په دریم مقام کې ځای لري.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونه په دې برخه کې درته د افغانستان د قشتپه شلوریز لیک سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه خبرو. د مرکه میلمه مو د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زید نور په مرکه کې ووري.
عبدالرحیم زید صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د پیل پوښتنه دا ده چې د قشتپه شلوریز لیک ارزښت ستاسو لاندې څه دی؟
سلامونه ساحل صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د قشتپې شلوریز د لیک لغه نوم څخه څنګه موږ او تاسو پوهیږو چې په شمال کې کوم پروژه د قشتپې د کانال شروع شوې ده. دا به د افغانستان په زراعت کې یو نوی بدلون راولي، نوی انقلاب به راولي. او دغه سری ملي پروژو سټایل پکار دي، دغه سری ملي پروژو لمانځل پکار دي. بل ارزښت دغه ده چې د مونږ کم وطنوال چې دي، هغه چې خپل اتلان چې کم د کرکټ اتلان چې په وطن کې موجود دي، هغه له نږدې څخه وګوري، خپل داخلي لوبغاړي نږدې څخه وګوري او دغه یو ماحول جوړ شوی ده د کرکټ مینوالو لپاره تر څو د کرکټ څخه خوند واخلي.
د لوبو لپاره برابر شوی کوم کنډیشن چې تر دې د مخکاری دا مناسب ده؟ ځکه په شلوریزو سیالیو کې لیدل کیږي چې په اکثره لوبو کې 316 یا 310 زیاتې منډې نه کیږي. لامل تاسو څه ګڼئ؟ کسان کرکټ بورډ ویلو چې موږ د ویسټ انډیز کنډیشن ته په کتو داسې یو ویشتنځای برابر کړی.
کدی لوبو کنډیشن پاړه د تو وایم، د لوب دی کنډیشن هغه سره کوم چې په کار ودی ما په نظر لومړی خو ما په څومره معلومات چې لرم دا سیالي چې په کندهار کې د لخونه پیغام چې به کابل ته راشي وسله د کابل موسم ورته نو جوړ وکټې ټولې ډېټ وکټې دی. نو دغه سی کوم غو تاسو اوس ماډرن کرکټو ګوري یا نورې دنیا د خپل داخلي کرکټو ګورو ټول دنیا لګیا دا د بیټینګ ټریک جوړي دا په دوا ساس خي یو دای چې دغه شلوري د کرکټ چې د تفریح لپاره دا خلک ته خوند اخلي او څومره ډیر چخه بیډینګ کیږي هغه به خلک ته خوند اخلي بل دی بولران لپاره ټف کنډیشن دی خو دلته بیا دی مونږه چې دا د برعکس دا د بولران لپاره کنډیشن دی رسانه دا د بیټسمنانو لپاره ټف دا خو مونږه چې ته د نړیوال ورلد کپ لپاره پریپریشن کوو مونږ باید داسې وکړي جوړ کړي وي چې د بیټینګ ټریک وي او خدای دا چې د بیټسمنانو کانفیډنس لیول وږي څو او بل په سختو وکړو باندې بولران خو بولینګ ځان وس بچ کی یا خو بولینګ کی مطلب دا چې تبا یو څه انداز هغه ایډیا به تا جوړي نو د ما په نظر باندې دا کنډیشن نو جوړ بل د بارانونو ډیر دغه وکټ ډیر خراب کړل مسلسل بارانونو وصول دغه تیر لسرزو کې تاسو ته معلومات کیږي چې میچونه چې دی هغه ونه سو بیا دی وای چې کوم ریزرو دی دی هغه ریس دی وای په هغه ورځو ته دغه میچونه کنورټ کړل نو کنډیشن د ما په نظر باندې خنه دا جوړ وکټ بیخي ډیر وکټ دی
یاد لیکته ته لوبډلو انتخاب څنګه شوه ټول لوبډلې کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې انتخاب کړی دي فکر کوي ټول لوبډلې متوازن انتخاب شوی دي
نو د لوبډلې انتخاب تر اوسه د لوبډلې انتخاب خو مونږه ماته چې څومره معلومات دي وي چې هغه لکان چې په داخلي کرکټ کې خزلې دي لري هغه ته چانسز ورکو یا چا په گریډ 1 کې پرفارمنس کړی یا نور داسې گریډ 2 کې چا پرفارمنس کړی هغه لکان ته یا په خاني کې ملکان چې په لیست کې پرفارمنس کړی یا کنټریکټ لوبغاړي دي سره الریډي ډومېسټک څومره کنټریکټ لوبغاړي دی هغه ته وفر کړی دا یا د نېشنل کمپلیئر چې دلته اویلیبل دی هغه ته وفر کړی دا د ځوانانو چې دی اتمن مونږ کو تاسو ګورو ډیر لکان په سریلانکا کې مصروف دي په آی پی ایل کې مصروف دي نو ځوانانو ته هم پوره چانس په لاس ورغلی دا خو ما مخکې یادونه وکړله هغه کنډیشن چې د شلوري د کرکټ لپاره باید جوړ شوی و هغه کنډیشن نه ده نو تر اوسه داسې خاص څه استفاده نه ده سو یو نیم ملک پکې ډېر خلوبې دلی ده تر اوسه پورې
دغه لیک د شلوریز د نړیوال جام لپاره د تیارو یو ښه فرصت کېدای شي
کدی شلوری د نړیوال جام دی تیاری خبر اسی نو شلوری د نړیوال جام نه له سال کان چې دی هغه پای پیل کې مصروف دي شته ډیره خبره ده چې حالت دی دنیا بهترین کرکټ دا دی دنیا بهترین فیسیلیټیز دی کوچز دی هغه به تیار حالت هغه انگیج یا هغه سره ټچ پاتی او د خپل کرکټ سره ماډرن کم کرکټ چې دا هغه سره به ملته لګی دی خپل کرکټ کوي ځینې ال کان چې دی او دوه درې ال کان هغه سری لنکا کې دی الف لوب ډلې په تور با کې مصروف دي نو دلته د خاص سوق نه پاتې چې هغه د شلوری د لپاره تیار کې نو بل دغه کنډیشن ما مخکې مې یادونه وکړه چې د شلوري د کرکټ لپاره دغه کنډیشن کې زه نه پیږم چې څنګه به پلیئر دوی تیار کړي ځکه چې وکټ دې د بولینګ وکټ دې بیټینګ ټریک نه دي او هلته به دا کنډیشن مختلفې ما په نظر باندې په وړ کړ کې ډېر فرق سره ولري دا کنډیشن او د ویسټ انډیز او د امریکایي کنډیشن
آیا دا ډول نوې لیګونه جوړول ډېر ګټور دي کا بورډ باید شپږیزې او یا هم په ای پی ایل باندې ډېر تمرکز کړی وای او هغه سیالۍ کړی وای
ما خو مخکې مې یادونه وکړه د کشتپی لیګ چې د کشتپی لیګ کانال د ارزښت په اړه باندې کوي او سیزن اوسې خو خبره ده سی دوامدار کول دي ما په نظر باندې خپل موږ کدي ای پی ایل دی وکولای شي چې ای پی ایل دا لار برابر کړي او ای پی ایل وکولای شي ځکه چې هلته تا ته ډیر خپل کرکټ ملاويږي ډیر خپل پلیران باندې ته پروډیوس کوي او دوی به ډیر خپل پلیران لاس ته راوړي ځکه چې نړیوال پلیران باندې راځي نړیوال لوبغاړي به هلته راځي د خپل تا بهترین لوبغاړي باندې موجودي بهترین کوچز باندې موجودي که ای پی ایل وسی دی راخه خبره د شپږیزی لیگ به تا په ډومېسټک کرکټ کې هغه لکان چې په داخل کې دی افغانستان پرفارمنس کوي هغه په گریډ 1 کې یا په بلندې داسې پرایویټ فرانچایز کرکټ کې پرفارمنس کوي هغه ته یو پلیټ فارم جوړ سي تر څو هغه خپل ځان پروف کړي او بین نړیوال کرکټ ته برابر سي د ما په نظر باندې د کشتپی لیگ څخه د شپږیز باندې ډیر فوکس کول او د شپږیز نه روسه ډیر زیات فوکس کول په ای پی ایل باندې د څومره چې ای پی ایل کرکټ د موږ اوسې هغه به موږ ته ډیر خبر اعلان په لاس باندې راسي دا نه یوازې موږ کو بلکه د نړۍ هر هواد نن سبا کوشش کوي چې خپل لیگ ولري او په همدغه لیگونو نه تاسو کولای شئ چې خپل پلیران دوی ته پلاس ورسي ډیرې مثالونه ورکولای شو کړي هین مثال ورکوه هین هم دا اوس کولای شي چې دوه درې لوب ډلې د نړیوال جام لپاره جوړې کړي د بنگلاديش مثال ورکولای شو د پاکستان پی سیل مثال ورکولای شو نو څومره چې موږ لیگ ولرو او موږ به منتخب کرکټ پلاس باندې خپل پلیران پلاس راسي ځکه چې پلیران بدل ته فینانشلی یو رقم سټیبل سی بل بعد د نړیوال لوبغاړو هغه کوم ایکسپیرینس چې دا هغه بل اس راوړي کوچ است هغه کوم ایکسپیرینس دا هغه دوی سره شیر کړي سي نو پراتون کې کې افغانستان یو خل وبدل ولري البته دی وونډي او دی ټی 20 لپاره ته کول سي چې په چیرې ته مونږه پیلو کو نو د مونږ کرکټ په لنډ وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړي
اټکل مو څه دی لیک بزینی نوی چیرې افغان کرکټ ته ور معرفي کړی
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې نوی لوبغاړي به د افغان کرکټ ته معرفي کی، دا طبیعي خبره ده چې کلم یو لیک کیږي حتما پکې او دوه درې داسې لوبغاړي مخې ته راځي چې ته کولای شي چې د افغانستان کرکټ لپاره دا پریډکشن وکړي چې یاره دا به د افغانستان کرکټ لپاره په فیوچر کې کرکټ وکړي. خو زه خپل بیا هم دغه لیک د کوالټي په اړه باندې ما مخکې خبرې وکړې چې دغه لیک چې دا داسې هغه څه رقم کنډیشن چې په کار و هغه کنډیشن نشته نسبت کو بولران پرفارمنس کوي خو وکټ یې ټول ډېر دی. البته یو ښه بیټسمین دلته مسلسل پرفارمنس کوي او نوی الګ پرفارمنس کوي، نو دا به د افغان لوبډلې لپاره ډېر ښه وي. که موږ تاسو ټاپ فایو بیټسمینانو کې وګورو، داسې یو لوبغاړی نشته چې هغه نه وای ده او د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره به ته ووایي چې یاره دا به د افغانستان کرکټ د فیوچر لپاره لا خو د ټورنمنټ یا د لیګ چې د جام چې دا تر اوسه پورې نیمایي میچونه سوي دي، نو به ګورو چې وروسته به څه کېږي. تر اوسه پورې خو ما داسې څه کوم بیټسمین مسلسل نه ده لیدلی چې هغه پرفارم کوي. ما هغه پخوانی لوبغاړي پرفارمنس کوي او تر اوسه پورې فکر کوم مازر زازای چې دا هغه لیډینګ سکورر دا هغه په پنځه میچو کې یو سلو نوي رنزونه کړي دي، یعنی دا ډېر کم رنزونه دي. کابل ګراوند ته کو کورې ډېر شارټ وړکه ګراوند ده بونډ، یعنی ډېر شارټ دي. خو بیا چې کله کنډیشن ته وګورو نو بیا ډېر رنزونه دي په داسې کنډیشن کې. دا
ستاسو مشخص سپارښتنه د دې لیګونو په تړاو څه دي؟
داسې لیګونه خدي کیفیت هم خدا په شروع کې اولنې دوه درې ورځې کې د کیمرا ورک لږ ډېر مشکل درلود، خو وروسته بیا خصو زه هر وخت هم دا خبره کوم چې کوم مونږ هر لیګ چې شروع کیږي کشپگیزه کیږي په اولو ورځو کې کوالټي لږ د کیمرا ورک خراب وي، بیا وروسته ښه کیږي. خو دما په نظر باندې دغه لیګ لپاره پورا کرکټ بورډ نو تیار او هغه سي سره کم چې کار او هغه سي ونه سو بل دغه وکټ نه وی دي ډډ وکټ دي بل دغه لیګونو په تړاو باندې تا خبره وکړه. دما په نظر باندې د دې نه چې مونږ په خپل شپگیزه باندې دوی چې کوم دی افغانستان دی کرکټ برانډ دا مونږ ډیر پلیران دي شپږی دی افغانستان کرکټ بورډ دی افغانستان کرکټ تور کړی دي، نو په هغه باندې فوکس وسی او په دې کوشش وکړي چې آی پی ایل لپاره څنګه وکولای شي چې دی آی پی ایل کرکټ لیگ به تا را جوړ کی او شروع کی. دا د افغانستان کرکټ لپاره ډیر خصاین وی دی افغانستان زکه چې آل تمام مخیم په خبره وکړي چې کافی ډیر امکانات او لوغاړو ته پلاس ورزي نړیوال لوغاړي برازي تا بهترین خپل لوغاړي بدل ترازي. مونږ کو تاسو ګور په دغه لیګ کې د مونږ د افغانستان د ټی 20 شلوري زکم فارمټ چې کوم سکواډ دا یو د لوغاړي دلته موجود دی، باقي ټول لوغاړي چې دی هغه یا په سریلانکا کې دی یا په ایپیل کې مصروف دي. نو څومره چې تاسو سره کوالټي پلیئرز موجود وي هغه مره به ایتالیا کې خخکاری هم هغه مره به ډیر خبر پام الکان خمی چور کیږي. نو الکان نو شتون د ما په نظر باندې دغه لیګ چې رقم رنگا کړی دا او د الکان شتون باید ضرور وسیږي. خو په هر صورت باندې اوس لپاره یو 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 تفریح جوړ کړی دا د خلکو د انټرټینمنت لپاره کولای شي چې خپل لوبغاړي وګوري او د داخلي کرکټ د لوبغاړو لپاره ډېر ښه یو فرصت ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره از منګه ونیز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدلې. لا اوریدو او ملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
Mata mata jam dasrola bon gavin rakh mata chedin rakh osman gaad mata chedin rakh osman gaad mata mata jam dasrola bon gavin rakh mata chedin rakh osman gaad mata chedin rakh osman gaad mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat وصل راس زم سافر تا د هجران وهلیا زم سافر تا د هجران وهلیا مات مات جا مات مات جا مات مات جام دسو لبو انگ بن راک مات شیرن راک عثمان نگار مات شیرن راک عثمان نگار کابل دکو لوٹتی پرایا کابل دکو لوٹتی پرایا زمایا دیزی تپک ماشن کی باہوں زمایا دیزی تپک ماشن کی باہوں مات مات جا مات مات جا مات مات جام دسو لبو انگ بن راک مات شیرن راک عثمان گاؤر مات شیرن راک عثمان گاؤر سا 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 ری 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 سا 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 ری 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 ماما ماما ری 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 ماما ماما پا 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 نی نی سا